نو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې مهال منزل کېږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کېږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 درو او 2 کاله تنفیزي بند او دوه نور په 9 درو او 6 میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په ترانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پتریټ ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولانډ او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانی جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بانم به کسی دیگه شاید بتن اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غاک د میرمن حماسی بو اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پروتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د غو دي زیګون په برخه کې سی مرسته کوله لبد مرغه باید وایو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلن سره مخ کیږي حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی د نسایي او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې له زیګون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجی د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی
سه تا دختر داشت دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت میفتن چرا می گفت مرا می کشه شوارم طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بتن اما مرا می کشه خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې څلورم چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله همدای ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چاته ورکوي خو ما هم ژوندۍ نه پرېږدي خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې وینه یې کمه وه فشار یې لوړ و ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې زه ورنه راغلم هغه رښتیا مړه کوي یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک و بیا احوال راکړه زه خپله درپسې درځم هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم
بر ما گفت که اگر دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم این میگفت من نمیرم امی گریه میکرد که من نمیرم
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پس زیگون مور ملامتی که حقا ده افغانستان و سنی آلت ده پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا د خپلوانو لخوا لدی حقیقت ته څوک هم مخ نشي اړولای ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یو ډیره ښه بیلګه ده لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده د زده کړو د کار د تعلیم د تحصیل د هر څه نه د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي زموږ په چاپېریال کې زموږ په ټولنه کې زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي لکه نجلۍ زیږېدلې نو لدې لپاره چې یو دوا درې څلور چونه زیږیدلې نو مورې سخته څورېدلې ده د کورنۍ له خوا یې دی میډه له خوا یې د خواښې خسر او ټولې کورنۍ له خوا حتی د مور او د نور له خوا هم رټل شوي چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د نجلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اړه فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته لږ ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي، د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پروحي باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمن چې کله الله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملال لورکۍ پیدا نه و، نظم په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي. فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به درمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي، زما هم همدا هیله ده. هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي، دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه به آینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولی لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه نجونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګان را کړی دی، د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه دی او روان دي ګران دي. موږ چې په ما باندې خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربيت، تعلیم، تحصیل کې می ونده اخیسته ده او په غو باندې می مصرف کړی دی، په غو باندې می زحمت ایستلای دی، غته می توجه کړی ده. هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوي، په همغږي، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه هغه سي چې پیدا شوې دي، کزوی پیدا شوې دي، هم ورته لبای کولې دي، په باندې خوشاله شوی یو. المنزل مو دی، دغه تولد مو جشن نیولې دی، دغه سالګری مو جشن نیولې دی. همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو دی خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. همدغه سی مو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنه ته، روزنه ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړای دی. هیڅ وخت مو د دې په موبایلس کې، د زوی او د لور په موبایلس کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. دا سی په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیم ما چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړای دی. کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالي لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګي تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کل او کابل په انټونیو ول وسته لسانسدی او ماده پورا ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی، په ماګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم، خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي، خويند مو تحصیل کړای دی. په دې ترتیب سره زما کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زمو د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور دی شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کیږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بی سوادی د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کیږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا غستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دوار ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځلې د لور وزېږول کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. یې د لپاره چې لور زیږي ډېر په بد سترګه په توهینامیز سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یو غلطه عقیده ده خلکو اخیسته او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې د په ښځې پورې تړاو لري او ښځې د پی توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږي یا یو زوی زیږي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیروي په لور باندې هم تیروي. نو واقعا که به پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري، خو په ټوله نه کې مایندیم دسی تلقین سوی دی چې ګواکې زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور درنځي.
داسې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدلو زوروي تاسو څه وایي؟
موینا او دما هیله دغه کورنۍ څخه دغه دی چې ایس کله لور ته په کومه سترګه مګوري، که تاسو خپل لور ته په کومه سترګه وګوري نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګوري. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناول. نو مونږ باید له غوی نه زده کو. علم دادا خواست مون دادا چې لور او زوی ترمنځ فرق مقایلېږي. لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده.
مبریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته ډېر زیات خوشحالېږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږېدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیمی، دغه څه چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي ته د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځم وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه ده، کله الله تعالی چا د زوی ورکړي چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه وي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین مونږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دی لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه به خفه نشي، به ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره غټي کې بیا واده کې واده نه پسم دغه خبر اخلي پوښتنه کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې دوسی یو ځای. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای دسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمیر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه جیګزي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پیماندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج هم محتاج یي، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېرې رټېدلې یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي، که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفت څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او ښه خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي، مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او د انجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ خسي دیواله د مرجنې کې ان زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خ سخت دریز مسلمانان یو، مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شاند تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تربیا هي چاري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio salar wish